ولایت کې زر میله درنې او سپک وسلې ورکې شوې دي. د ولسی جرګې ځینې غړي د لری پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
د درې کال کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینو وکیلانو او کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړه. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو مطالب راپورونه خبرونه او مرکه په ویب پاڼه کې اوریدلای او همدارس لوستلای شئ. د شمال ختیځ د اته سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلایزال ولسوالی د بیرتنیولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به دا ولسوالی بیرتهونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامل ازادي رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځانګړي ډول د دې ولایت د قلایزال ولسوالی د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د اته سو اته سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کامل وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کامل تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلیزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلیزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې دپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانه جمعه کې به ته د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زمونږ داسې پلان ده چې مونږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین ډنډ باید دغه به ټول مونږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د اته سوه اته سپین زر زون د پولیسو مشر وایي په تېرې یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قمندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلیزال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمیر امنیتي پوستو په نیولو سره د لار وتړله. د اته سوه اته زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامل وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستۍ جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستۍ جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلیزال ولسوالۍ یو مېرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي رادیو خبرې هلته ویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
طفله کوم امه هفته وي د مې چهار دیوالی استیم
قلیزال ولسوالۍ کې جنگ او موږ مجبور شو چې لخپل سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خدای اته سو اته سپین زر زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواخ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکو کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شوخه یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
سره له دې چې امنیتي چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د هیواد په امنیتي وضعیت په تیره بیا د کندوز پر وضعیت اندېښنه شوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دي دا ستونزې هوارې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه وکړه او ویل چې ځینې امنیتي ځواکونه سم تجهیز شوي نه دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر سرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
جرم، بیکاری، ناامنی، فقر،
بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یا د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې خلی خبرې کوم دا درې کاله کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکړي یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړی سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
پیواز د دې چې خارجان فوجان رالیږي فوجان دې نه رالیږي زموږ اردو زموږ پولیس زموږ نظام دی تقویه کې موږ یو نظام لرو اردو لرو پولیس لرو دا د حل لار نه ده زموږ جنگ دې نه اوږدوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
آزادی راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شپې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې شته. د لوی درسیز مرسیال مراد علي مراد پرون شنبه آزادی رادیو ته ویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خپرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي را دولای. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپل ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپېژانده هیلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې کدا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه لا هم وروستۍ پریکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسیدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تری له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2000 لومړي کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري. خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکولی شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه معلومه نه ده.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل د هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدی سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
د بلې خوا د اروزګان امنیه قمندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری آزادی رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکینیو امنیه قمندانانو په محل دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو مخکینی امنیه قومندان د سنگری دغه اداوی رد کړی او وی ویل چې دا وسته په جنگ کې تخریب شوی خو چا لزان سره وړی ندی یا غلا شوی ندی. په دې اړه نور حل اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر ملسپکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نو موړی وایي چې دغه وسلې د مخکینی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکې شوي چې یو شمېر هغوی خپل هم ورسره وړي دي. ښاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې شوي دي. زه چې کله ارزګان ته راغلم د کومندان په حیث سلاوې کمې وې او وروسته مې د کورنۍ چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنې پیل کړې چې د دغه پلټنو په پایله کې موږ دا معلومه کړه چې 3000 میله سپکې او درنې وسلې نادرکه دي. موږ وتوانېدو 2000 میله سلام پیدا کړه خو 1000 میله لا هم نادرکه ده.
2000 میله سلام طلب شو درته تثبیت کړم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوي او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپورې مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنی دا ورکی ندی دا سلاګاری چې مصرف شوی دشمن وړي او مصرف راپور نه تر څو وایي بچو لاخر کمانډان د میو هغه نه ورته ابدالي شو هغه وخت سلاګانې نظر کړي.
دا په داسیال کې د چې اورزګان ولایت ته په تیرې و کال کې څه باندې و امنیه کمانډانان راغله او بیرته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه کمانډان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کو. شاغلی دانش وای
ما ته تمام هسته هوا
تجهیزات ما موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټول وسلې چې موږ هر چا تور کړی دي هغه پاغب سکی دا چې دی وای زر مل وسلې ورکی دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. دا یادونه ورده چې سمو د مخ کې دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
پیاد لري چې له اتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د خپل ماحول یا چاپیریال په پاک ساتلو کې څومره برخه اخلي. شاوخوا ته مو پلاستیکونه او نورې خځلې اچوئ او که نه اچوئ څومره د چاپیریال په پاکولو کې تاسو په خپله رول لرئ او برخه اخلئ. هیله ده چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1318 شمېرې له لارې د دې موضوع په اړه لنډ نظر راواستوئ او د خبرونې په وخت یعنې له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ټلیفون درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. ولسمشر ترامپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی مکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریز کې هم چې د مې پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ یې په ایټالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورسپانې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار شغلی ماک ماستر هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شاید د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کیږي چې د افغان قواوو په روزنه او سلا مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبې په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو اوویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 نړیوال سرتیری دی ردی چې څه باندې 8,300 امریکایان دي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسم او توندو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې رئیس د جرګې په پرونی خونډه کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ځان وساتي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره یې باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره واړی د سولې بهیر لګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امر الله صالح 13 ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی وو. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکخ ګوندونه دي چې زیات شمیر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سخت وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګون افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې وی ولسی غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی ورسته جمعیت اسلامي د دی ګوند دارالانشا د مشر عطا محمد نور لقوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوی و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درس د کینای ډول ادبیاتو لکارونه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګي اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غوړي چې د سلیقوي چلن پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. دغه جرګي لومړی مرستيال محمد علي زیدیار د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
سیاسي مشران نه غوښتنه کوي چې د افغانستان حالات په پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږنیو یو اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. مکرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سخت دریځ سیالي مارین لوپین ته ماتې ورکړه. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
منځلارې سیاستوال 9-کلن ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کیږي. د پاریس په الیزې ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسو اولاند د جمهوري ریاست 15-کلنه دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل ماکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند ویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید ماکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دی وایي د دوشنبې په ورځ د ماکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته به یې پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایم او ګټور اوسم. اوس باید ایمانوئل ماکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به ماکرون یو کس د فرانسې د صدر اعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به یې په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل ماکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل ماکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې و، خو ماکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو، له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زموږ مدنیت، زموږ د ژوند څرنګوالی، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د ماکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ ساه واخیسته او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ماکرون کامیابي د متحده اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل ماکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل ماکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 46 کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزی مړې ترسیږي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دی د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 340 بیته بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. برتانیې رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نوي موافقې لاسلیک کړې. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي هیواد یې د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. د بوسنی هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکی الوتکه ولویده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیویکا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندری د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پاکی و سترگی خانه، منطقه، شهر، کوچه و هر جا که هستین برای شما تا چی حد ارزش داره؟ آیا علاوه بر اینکه به فکر پاکی خانه تان هستین، تا چی حد به نظافت منطقه و محلی که زندگی میکنین رفت آمد دارین و یا هم برای مدت کوتاه و دراز در اونجا بسر میبرین توجه دارین؟ در هر کشور از دنیا علاوه بر دولت و نهادهای چون شاروالی و اداره های محیط زیست، مردم خیلی در این باره احساس مسئولیت میکنن، ولی در افغانستان به این مورد توجه کمتر صورت میگیره و بیشتر کار را به دوش دولت میگذارند و در اخیر گله های هم صورت میگیره که دولت توجه نکرده. آیا واقعا دولت مسئولیت داره که با گذاشتن البته سطل یا بیرل کثافات باز هم برای هر یک بگوید که کثافات را در محل مشخص از او بگذارین؟ از کابل شروع تا هر منطقه و شهر دیگر مردم زیاد در این مورد احساس مسئولیت نمیکنن. اگر شما در این مورد نظر دارین، چی از نظر دینی و چی از نظر فرهنگ شهرنشینی، توصیه شما برای چنین افراد که اصلا به فکر نظافت و پاکی منطقه و محل خود نیستند چیست؟ در برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما با همین موضوع خواهیم بود.
نعیمی صاحب، پدیم منز که چطا ده خبری که ولی ما ده پیغامونو تا کتل پا پیغامونو که یو پیغام ده شاغل ستومان ده چی ده خاص و روزگان لولوسوالی سخیر است ولی ده وی چی نظافت ده ایمان برخره، یعنی ایمان جز ده. نو دی خبر لا زیات زما پم دی موضوع ته راوړو په داس حال کې چې زموږ د ایمان جز دی، نو معلومیږي چې موږ ایمان ډیر کمزورې دی. هغه خلک چې د ایمان جز نه بولي هغوی څومره زیات نظافت ته توجه کوي او موږ چې د ایمان جز یې ګڼو بیا هیڅ توجه نه کوو، تقریبا صفر کې ده. که ته وګورې چې یو څوک به کیله خوري په سړک پرې غورځوي، پلاستیک په سړک غورځوي، کاغذ به په سړک غورځوي، نسوار به په سړک اچوي، نو هر شی همداسې در واخله په دې پسې نه ګرځي چې دا خو د دوی صحت ته نقص کوي، د ماشومانو صحت ته یې نقص کوي او په مجموع کې خو هغه د ایمان جز ده، لیکن بیا هم بولی پام نه کوي. علت څه دی؟ صرف دغه مسله به م نه وي چې په ځینو مواردو کې شاید خلک بهانه وکړي چې ښاروالیو بیلرونه یا ټوکرۍ دوی ته نه دي ایښي چې دوی خاکجارو همغه ځای کې واچوي، لیکن که دا هم نه وي خلک کولی شي چې په کڅوړو کې واچوي او په داسې ځای کې دا کثافات واچوي چې هغه تیت نشي په سړکونو په کوڅو په کورونو.
بدون شک ای واقعا خیلی مهم است، چون بسیاری ها در اینجا هم مردم کیله میخورن، در کشورهای غربی البته، یا آب مثلا می نوشن، بوتل از او رو در یک پلاستیک یا در یک جای نزد خود نگه می دارن تا زمانی که به نزدیک یک بیرل کثافات یا یک سطل کثافات می رسن، بعد از او در اونجا میگذارنش که یعنی شهر فضایش خراب نشه، کثیف نباشه.
حتی دا کار هم کوي، دغه خلک چې دی ایمان جزء نه ده نظافت،
بله،
اوی پلاستیک په جلا کڅوړه کې اچي، کاغذ و نورشن په بل جلا کڅوړه کې اچي، شیشه لا په جلا کڅوړه کې اچي، د دې لپاره چې د خپلو ښاروالیو د کارکوونکو کار اسانه کړي، کنه مسؤلیت نه دی، لیکن دوی بیا هم دا کار کوي. نو موږ چې د ایمان جز موده ولې دا کار نه کوو، ولې دا خو
عامل چی میتونه باشه،
هغه وړ کارونه هم نه کوو. نو هیله ده چې اوریدونکي لکه څنګه چې تر اوسه پرې پیغامونه راستولې دي، د افغان بسیم د تاسو وتلش مری لري، بیا به هم پیغامونه راوستوي، نور پیغامونه به هم راوستوي او ټلیفون به راوکي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-222-555 او سکایپ هم لرو،
رادیو دات آزادی آدرس سکایپ ماست. بریم به شنونده نخست ما در برنامه حاضر از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامونه جاوید جان، تا سروان صاحب تا او طول اوریدون کو تا
سلام صاحب.
زای صاحب مهربانی کوی،
خیر اوسې ژوندی اوسې. یعنی زمونږ دپاره خدا په کار ده چې اول خو زمونږ اوس لکه یو خو داسې دي چې د ښار ژوند دي، او بس دویمه خبره دا داسې ده چې د کلیوالۍ ژوند دي. اول به د کلیوالۍ په ژوند در ته وایي، اوس کلیوال مطلب زه د کلي کوشتر کښې کور دی، یعنی مونږ نپاره داسې ډېر کورونه پراته دي چې هغه د خپلې ښځلې د کور ګوندونه، هغه د کور پاتې شونې دا خوراک چې کوم کړی دي هغه په دا ویلو کښې راواچوي، او دا پلاستیکونه یعنی طبعی اوبه ډېرې ښایسته اوبه د سپینغر نه را روانې دي، دا یعنی دونه چټلې چې بیا یعنی هغه اودس کله خو یو وارې څه کوي چې هغه اودس کې هم پکې زړه ونه غواړي. نو اول خو زما خواز کورنۍ ته یعنی دغه کار یعنی دا ښځېنه ډېرې کوي چې بس دا خپل ګن ټول په دې په دې لښتۍ کښې اچوي. زما د خویندو نه دا خواست دی چې دغسې کار دې نه کوي، دا ښځلې دې په یو ځای غونډوي، یعنی که پلاستیکونه یې که غزونه یې یو ډېران دې ورته جوړوي، اور دې ورکوي، دی نه بیا مونږ تاسو بیا هم ګټه اخیستلی شو، ځکه یعنی مونږ زمیندار خلک یو پټي لرو، پټو کښې یعنی د سرې په ځای کارولی شو. او دویمه خبره د ښار ژوند، ښار ژوند خو داسې دی چې زمونږ داسې بعضې ځوانان دي، بیا دا خبره درته تکراروم چې مخکې مې هم درته ویلي چې دغه نورو ملکو ته چې لاړ شي دا زمونږ ځوانان
وای چې خپل پلانې ملګری خسته ده ډیر خسته ده خپل نه ده خسته ده هغه یو کا خسته کړی ده هغه ته خلک شته هغه قدر لري د خپلې ونې دي بوټي دي پارک هغه د ناستې ځای دی ښار یعنی زمونږ ځوانان دي د کابل کې چې وګوري بس پیپسي اوس کله بس بوتل چاته ته خطا کو په لاره کا شیشه یې نو که پلاستیکي وو کا خلطې کې سره اخیستي وو چې وی خوړل بس هماغه سې بس خطا یې کړل مالټې پوستکي وو کدې کیلو په پارک کې اندر سې ټټلې نو خروالې خو دې ذمہ نه ده چې ستا دې بس تا پسې به یو یو ش کس روانې بس چې ته خوري او غورځې هغه به بس تا نه راخلي او پلاستیکي جاتې ځان وړي بیې نو په دې کې به مونږ خروالې نه مجبور وو خروالې په هغه ځای کې یعنی مسئوله ده چې هغه د کوتو ژوند هغه د ښار ژوند هغه تا ته صفا کړي ستا دا ذمہ نه ده چې
سلامت اوسئ سید عارف زاده.
مورد خوب زازه صاحب اشاره کردن سروان صاحب که نمیشه که هر کارمند شاورولی در عقب یک نفر باشه که چیره او در شهر مندازه و بعدش او را جمع آوری بکنه.
بینو هم دومرا نفوس نور پکار در شهر والی ته چه هم دومرا مامورین استخدام که یا کار کون که بلا اردون که لرو زن معریفی که یه آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
زستاد محمد تاش دوار تا سلامون امی کهیل سلامان
سلامت و سیمی رو بنی
سلامت صدیخ کالا مکی زلت منگا دا چیز بند دلو دل کپ پا 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 لکه اروپا و اون جن دلو دل نم مریضی دلو دیه نم ایت مریضی تیزن دلی نچی مد منگا مریضانیو کنیو یو مرالیا بوا نو آقا بام دارو دل غلاوی دوازه که بایو گولی بیرات که دریه گولی پا بام چیو خوری رو جو بیر یا ډاکټر صاحب ډاکټر حکمت صاحب آشنا غږ راډیو کې تورې زمس کې اخوا ناست وو نو دې ویل چې اولین مرضونه چپیار چې خرابې پلاستیکونه خرابې دغه پلاستیکو کې وای دا کلچور کې کتا شي هر شی ولې کورو ته پکې وړي یا خوراک ته پکې اچوي دغه اولین نقصونه دغه پلاستیک نه جوړ شوی چې هغه دې په کایګ باندې ویل چې ګوره دا پلاستیکونه به چې منی شي ومانی نسول هغه نورم را روان دي دوم سروان صاحب که چېرته دا صحیح ده دا زمیني خو به موږ دا خپل ماتیزت وکړو ویالې و پود او پټي نه دا بشارو نه به ماتیزت وکړو اما لاغو سروان صاحب دی کې چې د اواز دا ګاز و باروتو سره به موږ ښه علاج وکړو چې دا بارنه اسرائیل پوځونه دلته راغلي دي راوړي دي ټوله چټلي یې موږ ته راوړله دغه باروتو او ګاز چې په موږ باندې استعمالېږي آیا دغه به موږ ته نقص کوي که به نه کوي سروان صاحب ګوره د دې مرض نه بل غټ مرض موږ ته نشته د ورسلام پې پیره
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب یو مسله بله هم ده چې د مخکینی اوریدونکو ځاځي صاحب چې ورسره اشاره وکړه وای موږ ته په کار ده چې ټولې خځلې او د کثافت وسوځو په دې خو کې هر شی که سوځي خو یو شی دې نه سوځي هغه پلاستیک چې هغه ډېر زیات ضرر لري
و سروان صاحب در بعض از کشورهای جهان آیسته آیسته کمپاین های بر ضد محو پلاستیک آغاز شده چنانچه جرمنی ما در یکی از مقاله ها خوانده بودم که در سال تا 2019 تصمیم دارن پلاستیک را کاملا در دکان ها از بین ببرن. اما یکی از مخالفین کلان از ایالات متحده آمریکا است چون تولیدات خیلی زیاد از اونا بر پلاستیک استوار است و پلاستیک در اونجا کاملا به صورت مجانی در هر سودا و اینا داده میشه و مصرف کننده بزرگ هم همونا هستن.
او په اکثر اروپایی هیوادونو که په خوابی پلاستیک چه مفت ورکولی پلاستیکی کسوری بله. واسه نور که ویزه که چه
پول بگیرن
کنترول شی چه خلق کم استعمال کنی پا زینو مواردو که کاغذی کسوری واسه ری
بله. رواد شویدی چون کاغذ از بین میره و در
سوزوالکی جی و
سوختانده هم میشن
پاید لری چه پلاستیکی و پلاستیکی کسوری چه په خواب رو بدلی جی دیتا په ځینو راپورونو کې خو ما 1,000,000 کال اوریدلی دی چې 1,000,000 کال وای دا په خاوره بدلیږي هغه شی چې زر بیرته په خاوره بدلیږي هغه پروا نه کوي خو هغه شی چې په خاوره زر نه بدلیږي هغه چاپیریال ته ډیر تاوان لري بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي یا آزادي راډیو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است مهرباني کړئ شرم دی عزیز سلام
علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سب
مهرباني کوي سب
سروان صاحب تا سلام او جاوید نیمی صاحب سلام کلی موضوع مو غره کړی دا شرکی دل ساتنی پات لا نو تقریبا څو شي دي چې رډی می چالان کړ نو دا اندې کې زموږ نو ټول مو فلم دې تاسو نه دا نو که چې شروالي خو نشي کولای چې مثال د هر کس ته باندې دې نه پوښتې شروالي چې ډیر مامورین اده اقل یا به یو له کومیل نه دی نو هر سړی خپل ځان مسولیت کې چې په غاړه واخلي او خپل ځان نظافت مراد کې د ایمان یو جز دی فکر نه کوم چې د ښار یو برخه هم چټل اوسېږي یا د کور یو برخه یا د کلي یو برخه نو تېره ورځ هم درته خپل یو عملي مثال در کوم چې کابل جلال آباد په لویه لار روان وم د موټر څخه نو نیم ګړی مخکې کېده په موټر کې تقریبا ډېر په ساسي جامې کښې هغه خلک چې ګیرې پرې ایښې وي سپینې جامې وي لشکوټپسنه طریقه برابر وي هغې ته خلک احترام لري نو همغې مې لیدل چې دا رنی بوتل اېڅکله او دا بوتل به یې وار که د سرک هغه نو دا وخت کې د موټر سپیډ ډېر وي بوتل چې جګ شي هم نو خپله د موټر شیشه هم ماته وي هغه راس سرک کې هم ممانعت پیدا کولی شي موټر ته نو زموږ ستاسو د ټولنې نه هېڅ کس خپل د مسولیت احساس نه کوي د مسولیت احساس نه کوي ستونزه نشته ده چې هغه به حل نه شي نو دغه راس شاروالي هم شاروالي کښې هم داسې مامورین شته دي چې هغوی کوم سپارل شوې وظیفه وي هغوی هغه په انسان په سیسټم سره په هغه سره سرته نه شي رسولی که مونږ خپله زه لغمان په پوهنتون کښې یم دلته غین یم د خلکو کارونه د شاروالۍ هر سهار وخت چې راپاسېږو له مونږ نه دوی وخت راغلي دي سړکونه پاکوي نو دا چې وروسته د خلک خیرنوي نو هر سهار په هغې وخت نه شي قبل کېدلی بیا د ولس هم خلک هم خپل ځان ته متوجه شي چې خصوصا په د ختیځ ولایتونو کښې دا کیلې رواج ډېر ده چې خلک یې وخوري او کوټه کې سرته وار ته وي نو هغې د وخت کښې خلک یو ډول ستونزه سره چې هر چا پرې څه راغله بس نو خدای مل شو نو سر به یې ماتې او ملا به یې ماتې بیا نو هغه دفتران هم پسې ګرځېږي نو بیا دا هر سړی خپل ځان ته متوجه شو خپل مسئله خپل دا فکر کوم چې ستونزه به نه وي
ډیره زیاته مننه
تشکر سلامت باشین ساروان صاحب اگر موافق باشین یک شنونده دیگر بگیریم بعد از بریم به پیام ها درست است
سمده پیغامونم زکه چه دیر دی نو مهربانی کوی آزادی رادیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین صاحب
نه تلفنی لکه چه قطع شو خیر
پیام ها را بگیریم یا شنونده داریم بله بله همکار تکنیک ما آقای جلالوف میگن یک شنونده هستن و بعد از بریم به پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی شنونده عزیز بفرماین صحبت کنین تماستان با استدیو ما وصل شدن
مهربانی که وی خبری وکی سیم
فکر میکنم یه شنونده صدای ما را ندارن خب بریم به پیام ها محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ما روز شهر خود را پاک میکنم و از تمامی افغان ها میخواهیم که شهر و منطقه خود را پاک بسازند و به شاروالی ها کمک بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده ما تا حد امکان به صفایی خانه و محل خود کوشش میکنیم. نظافت جزء ایمان است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هجوم مردم از دهات به شهرها، نبود فرهنگ شهرنشینی و واگذار کردن تمامی مسئولیت های صفایی به دوش شهرداری ها در حقیقت سبب ناپاکی شهرها شده و گفتن از هموطنان میخواهیم که در نظافت و سرسبزی شهرشان سهم گرفته و محیطشان را شگوفان بسازند. و عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که حدیث از صفایی نصف ایمان است، باید صفایی مراعات شود.
محمد قاسم زواک بل پیغام که ولیدی پخپل دکان د خپل دکان مخه او کور مخه جارو کوم او سړک هم جارو کوم. ټول ولس باید شار پاک وساتي ځکه یوازې شاروالي نشي کولی چې شار پاک کړي. ستومان له خاص وروزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، البته دوی پیغام مخکې لوستی وایي نظافت د ایمان برخه ده، که هر څومره ده د دوی پیغام ولوستل شي بیا هم کم ده. بل اوریدونکي عبدالحق حقانی لیکلي دي هر کس 95% مسئول دی چې چاپیریال خپله پاک کړي ځکه پاکی د ایمان شرط دی، دوی شرط کړی دی. قاری اسماعیل سعادت له بکوا ولسوالۍ لیکي د چاپیریال ساتنه د نیالګیو په کښېنولو کې زیاته مرسته کوي، اکثره ناروغۍ د چاپیریال د ککړتیا له کمله رامنځته کیږي. دا پیغام بیا د عبدالنافذ سروري و چې له فاریاب څخه رسولی. عزت الله الهم له لوګر له ازر ولسوالۍ لیکي هر څوک باید خپل چاپیریال پاک وساتي چې له یوې طرف له یوې خوا سیمه ښکلی شي او له بلې خوا صحت سالم پاتې شي. بلال احمد له لوګر ولایت لیکي خلک باید په خپله خپل چاپیریال پاک وساتي. د کابل او د لوګر په هوا کې ډیر زیات فرق دی ځکه چې د لوګر ول به طبعاً چې پاکوي. عصمت الله عاطف د زابل له شاجوی څخه لیکي وای خدای پاک پاک اوسېدل خوښوي. شرافت له زابل څخه البته له خاک افغان ولسوالۍ څخه لیکي د چاپیریال ساتنه ډېری لاسته راوړنې لري د صحت لپاره لکه د جامع غونډې خیال ته مثبته توجه کول لازم دي. همداراز محمود نورزی لیکلی دی چې د چاپیریال او د خپل ښار او سیمې پاک ساتل په هر شخص لازمه ده او په کار ده چې ټول خلک دې مسلې ته توجه وکړي.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن. البته پیام ها باقی مانده و در جریان لابلای برنامه براتون حتما به خوانش خواهیم گرفت و میریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندند. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم مینی صاحب سروان صاحب ازادی راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. چې د خپل افغان متن سره ټلیکه باندې ډېر ښکلی انتخاب کړی دا زموږ غوښتنه چې نظر ورکړو.
مهرباني.
نو لکه څرنګه چې یادونه وشوه بار بار تاسو یادونه وکړله، موږ هم ټول په دې وو چې د زموږ ستاسو د ایمان جز دی. نو د دې سره په پای کې خپل اضافت انسانیت د بشریت یو ځانګړنه او ښکلا ده. نو دغه نظافت دی چې کوم راتولو سره مونږ انسانانو ته ځانګړی رنګ ورکول کېږي. یعنی نو اصل کې نظافت دومره مهم اصل دی چې په خپله الوتونکي او حیوانات هم د هغې په مراتولو کې مونږ تاسو وینو چې په نظافت مراتوي، یعنی خپل د استوګنی ځای پاک ساتي. نو په افغانستان کې دغه فرهنګ ډېر کمزوری دی. په نورو ملکونو کې که تاسو هم یادونه وکړله چې هر شخص په ټولنه کې ځان مکلف بولي چې نظافت مراعت کړي، بدبخته په افغانستان کې بیا هېڅ شخص ځان په ټولنه کې حساب نه ګڼي. یعنې داسې فکر نه کوي چې والله که زه دغه د کیلې یو پوټکی دلته وغورځوم یا کوي نه غورځوم. مثلا داسې فکر کوي چې والله که دغه یو پوټکی زه په دا سړک باندې وغورځوم نو په دې به څه وشي. دغه یو پوټکی خو نظافت نه ککړی پاس کې په دې نه پوهېږي چې دغه یو یو دریاب جوړېږي او دغه چاپېریال ککړېږي. نو په دې برخه کښې دوه موضوعات، یو هغه کسان چې اصلا په ټولنه کښې ژوند کوي هغوی هم مسؤول دي، هغوی به نظافت پاکوالي ته توجه وکړي. بل هغه کسان چې اصلا مکلف دي په همدې برخه کښې همدا یې وظیفه ده، دغه مثلا د ښوونځیو ملازمین د پارکونو هغه ساتونکي هغوی به د خپله ښاروالۍ دوی هم زیات مکلف دي. سل سره دوی مکلف دي چې نظافت پاکوالي کښې مونه توجه وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته
دغه پارکونو دغه مسؤولین او زه خپله ډېر دغه ازغالدانۍ دغه شان زه خپله وګورم. نو هلته منطقې اوسېدونکو ازغال یا کثافات را ولوسېږي چې د ازغالدانۍ کښې اچولی اوسېږي. د ازغالدانۍ دومره ډکې شوي اوسېږي چې بالاخره هغه منطقه یې ټوله نیولې اوسېږي ازغال. خو مګر همدا ښاروالۍ یا مسؤولین نه را ځي هغه خپله دنده نه ترسره کوي تر څو دغه ازغالدانۍ پاکه شي. نو په دې برخه کښې موږ ټول مسؤول یو، باید نظافت پاکوالي کښې برخه واخلو او
ډېره زیاته مننه.
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، تو خیم د زابل ولایت.
مهربانی کوم
تاسو ټول اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهربانی.
بله صاحب، تماس از اینا قطع شد.
پرون هم دی تو خیر تلفن هم دست قطع شوی و خیر بل اوریدون. پرون می هم پیاد دی زکه چی پا ترشناس مل ندیخ پراونی که غشتل نظر سرگن که بل اوریدون که هم لروزان معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمان. شنونده عزیز، تماستون وصل شده با استودیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان، تا تا او په خبرونه کې نظر صاحب د سره کم یو
جاوید نایمی
نظر صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زما نوم هم عصمت الله ده. نو له کندهار ته مې اړیکه نیولې ده د پاکوالي د چاپېریال د پاکوالي په باره کښې موضوع ده.
بله بله، مهرباني.
نو چاپېریال اوله کیسه داسې ده چې مثلا باید موږ اسلام ته نظر وکړو چې اسلام په دې باره کښې څه فرمایلي دي. نو د نبي علیه الصلات وسلام حدیث شریف دی، نو الطهور شطر الایمان، صحیح ده؟ پاکي د ایمان حصه یا یو جز ده. نو کله چې موږ د اسلام ته وګورو د اسلام په جزئیاتو کښې غور وکړو، موږ ته په خپله هدایات مثلا قوانین قاعدې پرتې دي، اما عملي زندګي موږ کښې سست یو، په عمل کښې هم نه دي راوړي. په دې خاطر زموږ له بېلابېلو ناروغیو سره هم مخامخ یو.
هغه د مو کور وي که مثلا دکان مخه وي که د کور مخه وي که بازار کې وي که کې وي مختلفې ناروغۍ له دې دغه څپې کېږي چې موږ بېغوده یو اسلام و طرف کمزوري وي شروالي به نه منمه ته شروالي خو یو څو کسان وي په هره کوڅه د شروالي یو کس نه رسېږي نو هر سړی له دا نه باید د شروالي نفر جوړ شي دا احساس کړي چې شروالي نفر خو نه مریدېږي مریدېږي زما د کور غړی زما د کور نفر مریدېږي زه په خپله کې مریدېږم دا تکلیف تر شروالي نسبت و ما ته زر را رسېږي باید دا احساس په ځان کې پیدا کړو.
بله صاحب ډیر زیات مننه.
تشکر سارون صاحب. یک چیزی که مثبت بوده در این اواخر دیدیم، هرچند بعضی شاید کمپاین های به خاطر ازی بوده باشه که عکس های خود را تصاویر خود را در فیسبوک یا شبکه های اجتماعی بگذارن، اما در مجموع بسیاری از شهروندا در کمپاین های مختلف به شهر میبرن و پاکاری میکنن شهر در لباس بله در لباس کارمندان شارولی، خصوصا در کابلی گپ خیلی معمول شده در این آخر. اما باز هم تا که توجه فردی نباشه، اگر 3 میلیون تن مثلا روزانه کثافات خود را در سرکا بندازن، یعنی اگر او کثافات خیلی کم هم باشه، بالاخره یکی یکی خیلی زیاد میشه.
غرتر جوری کیم
بدون شه. بریم بشنم دیم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام احترامات ما خدمت شما، خدمت آقای سوربان صاحب، خدمت مجلس محترم، خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایید صاحب.
جناب سوربان صاحب، قاری عبدالله حضرت هستم، باشنده اولاد تخار ولسوالی اشکمی شلبتا.
مهربانی.
بفرمایید صاحب.
زنده باشین. جناب سوربان صاحب و جناب مجلس نهایت بزرگوار، برای شما بهتر معلوم است که از یک سخو استفاده پلاستیک، مثلا از یک طرف استفاده پلاستیک و سخصاندن تایرها و امو مسئله بابی که مثلا می پوشم مثلا چپلک و بعضی کلاوش و بعضی چیزا ما را سالانه با دربدری مواجه کرده، ما هم مسئله چقدر مریضی ها زیاد در سالان صدق شما شاید باشین جناب، شاید بودین جناب نعیمی شد که ما قبل از سال 81 شما دفتر کنون باشد بسیار جد ما مریضی کم داشتیم، مرضای مختلف در افغانستان بسیار جد کم بود. بعد از سال 81 به این طرف ما اینقدر مریضی در افغانستان زیاد شده که ما فکر نکرم دیدم کشورهای پیشرفته ترین کشورهای جهان به این حد مریضی و به این حد
در پیشرفته خود بدون شک نیست در کشورهای در جهان سیوم و کشورهای پسمانده میشه مریضی زیاد میشه. برات صاحب میربونی ادامه سب
ایجام. اصلا عدف ایجا بود، اصلا عدف نایی بود جناب نایمی شه محترم که اینا در اونجا که هستن اینا دیم شما فکر بکنین اکثر همی کشورهای پیشرفته جهان هم در فکر صحت شرمنده جنو قدر نیست، در فکر فایده خود هستن. شما فکر کنید مثلا ایالات متحده امریکا را شما پیشتر مثال دادین، اگر ایالات متحده امریکا مثلا فکر بکنن که ما با فکر صحت جهانی و با فکر صحت خود ما باشیم، خب عدمان از منافعشان تیر میشن. یعنی شما ببینید از صحت کردن در دنیا منافع پیشرفت کرده گیستن، یا از صحت انسان ها تیر میشن، از نقص از فایده خود مثلا تیر نمیشن. شما ببینید امروز در آلمان امروز سر مثلا جنگال است، یا مثلا در کشورهای دنیا مثلا سر مثلا بحث است، یک طرف قضیه داشت بعدی قضیه جناب نهیم سیدی هسته که یکانه چیزی که ما را به دربدری با مشکلات مواجه کرده، مثلا محیط زیست ما را خراب کرده و ما را مشکلات فراوان گرفتار کرده، استفاده اسلحه در از 40 سال به این طرف استفاده اسلحه در افغانستان است. شما ببینید من میگم شاید با ترلین ها از ترلین هم بالا در افغانستان اسلحه گوناگون استعمال شده باشه. علیانی نخواست که در اگر در میلیارد های از این مثلا همین مواد زهرآلود وجود نداشت، شاید هم در بعضی از آنها وجود داشته باشه و شاید هم استعمال شده باشه. با هر صورت آره، شما امروز روی صفحه شهر میچرخین، مرد برادرها از خواهرای خود و خواستن از شهروالی محترم تقاضای ممیز در سال تر افغانستان که لطفاً یا کوشش بکنن بخاطر صفحه شهرشان تلاش بکنن. شما نمیشه محترم تنها ما شما یک شهروالی حکومت هم ملامت کردن نمیتاریم، امیالی
اگر که ما شما در راه هستیم، در سفر هستیم، یک سال مثلا چیزی یا وسایل چیزی که از جمع میخریم میخوریم، اگر کاغذ هم را ما در جیب بردیم و در اونجا رفته در همون زباله دنیا که در روژه شوالی ها مونده، اگر در اونجا بیاندازیم روی صفایی خود فکر بکنیم، من یقین کامل دارم که جناب نمیس محترم و مشکلات در آینده مواجه نمیشیم. خب بعضرات شما ببینیم جناب نمیس محترم که پیش از سال 81 در افغانستان ما شما چقدر زمستان سرد داشتیم، چقدر برواری ها در یه سالانه زیاد میشه، چقدر ما شما یک مثلا الحمدلله اقتصاد ما زراعت ما شما بسیار پیشرفت کرده بود، در این سالا تا مردم با یک دانه باران هم با خدا با پروردگار خود زاری میکنن، یک دانه باران هم مشکل از آسمان میاد. سالانه چقدر زمستان تابستان گرم ما شما میداشته باشیم. حالا دمی روزه باور بکنین جناب نعیمی صاحب در تخار قدر گرم است که این اصلا ما در 40 سال 50 سالی گذشته با همچه گرمی مواجه نشده بودیم. یعنی همش استفاده مثلا پلاستیک، استفاده با گفته جهانی گاز گلخانه، استفاده با گفته کشورهای پیشرفته مثلا سوختاندن تیرا بعضی خواسته های نامشروع و خراب شدن محیط زیست است که ما در اینجا با مشکلات خیلی زیادی گرفتار شدیم جناب نعیمی صاحب. وقت شما را
تشکر ابراهیم صاحب، سلامت باشین، تشکر، شما زنده باشین. یک شنونده سلام صاحب کوتاه میتونیم بگیریم؟ بله وقت نشه خبرها میرسه،
تلفن قطع شو. یه مسئله ده چه اغه مسائل باندې اوریدون کې ډیر خبري وکړي چې د دوی په واس کې ده، یعنی ځینې مسائل دي چې مشتر له واسه خارج دي، حتی دا چې وای د شاروالي مامورین کم دي، خو د افغانستان اقتصاد هم داسې ده، په غو باندې ډیر تمرکز نه کوي، په دې تمرکز وکړي چې یو فرد څه وظیفه لري، آیا هغه خپل وظیفه ادا کوي؟ مثلا زه چې نن له کوره وزم، شار ته وزم، یا مکتب ته زم، یا دفتر ته زم، نو آیا په لار کوم شی اچوم، قرزه ما کوم شی، یا د کوم خزل چوینم، کوم کثافات چوینم، دغه په پاکولو کې لاري لري کولو کې برخه اخلم او کنه اخلم، په دې برخه کې کاوریدون کې نظر سرګن کې لا په خوشاله شو.
بله، و همچنان چیزی که برت صاحب هم روش اشاره کردن در مورد فرزن نباریدن باران یا گرم شدن هوا، این به دست فرد نیست، به دست حکومت نیست، ای که جهان به طرف گرم شدن میره، یک بحث بسیار بزرگ است که تغییرات اقلیمی را کشورهای بزرگ جهان رویش بحث های داشتن که چرا کره زمین به طرف گرم شدن میره و دلیل و انگیزه اصلی از این چی است، در کجا امی دلیل نفتن؟
بله، دنو دی عادی افغانان و دی موجود تاسو لسطح الوار خبر دارین، پا وست کم نده چی کنترولی که، البته خبری با پیکه او